دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو د ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه په یو تازه راپورټ کې ویلي دی چې په 2000 کال کې له افغان خبريالانو سره د تاوتریخوالي په پیښه کې زیاتوالی راغلی دی د دغه ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنځشنبې پر ورځ ویل چې په دغه کال کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 130 قضیه په افغانستان کې ثبت شوې دي دغه په وینا دغه قضیو کې خبريالانو د وژنې 11 او د ټپي کېدو 14 پیښې شامل دي خلوتګر زیاته کړه چې په دغه کال کې 14 خبريالان وهل او ډبول سوي درې تنه بندیان سوي دروش تنه ګواښل سوي او سپکاوی سوي دي 15 تنه تشتول سوي او 4 تنه باندې د بریټ پلان سوي دي د نه د مشر په وینا دغه ادارې په 2019 کال کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 115 قضیه ثبت کړې وې لدی وړاندې د بی پولی راپور ورکونکو سازمان 2000 کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره مرګونی کار بللی وو او له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د خپل ټول قوت څخه کار واخلي د امریکا نوې منتخب شوې جمهور رئیس جو بایدن هم دا اوس د پنځشنبه په شپه د کورونا وایرس د بوران د مخنیوي لپاره خپل پلان اعلانوي د بایدن په پلان کې د امریکا خلکو ته د واکسینونو رسول او د دغې نړیوالې وبال وجه چې کوم مشکلات رامنځته شوی دي د هغې د حل لپاره هڅې دغه د وینا مهمه برخه ده نوې جمهور رئیس به د جنوري په 16 نیټه د جمهور ریاست صدر کلنه د واک دوره پیلوي نوې منتخب شوی جمهور رئیس لمخې اعلان کړی وو چې هغه به د واک په لومړی وسل ورځو کې 100 میلیونو خلکو ته واکسین کولو نیت لري او دا ستو کو ده چې بایدن به په خپل پلان کې د واکسین د تطبیق لپاره د بودیجې اعلان وکړي تر اوسه 10 میلیونو امریکایانو ته لمخې د واکسین لومړی ډوز ورکړل شوی دی د جو بایدن د پلان یو مهمه برخه ده چې د امریکا خلک چې د کورونا وبال وجه د مشکلات سره مخ دي هغه ته د نورو پیسو ورکول هم شامل دي د مرګور ملتونو د بشري حقوقو د ادارې رئیس مارک لوکاک امریکا ته خبرداري ورکړی دی کای په یمن کې هوتی اغیان د تراګر پیژندلو پریکړه بیرته وانه خسته نو د لوجی او د غریبۍ سره مخامخ په دغه یواد کې به کېدای شي د مرستي عملیات غیزمن شي د راپورونو لکراره د غیواد لمخاله په لوی کچه د کاتې سره مخامخ دي هغه په یو بیان کې ویل چې هغه به د مرګور ملتونو د امنیت شورا ته ووي چې دا وخت لمړیتوب باید دا وي چې په یمن کې د ممکنه لوی کچه کاتې مخنیوي وسی د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په یمن کې د کال 14 میلیونه خلک د سختي کاتې د مخامخ کېدو خطر سره مخ دي د غراز لمخله 500 لک کسان په دغه یواد کې په کاتې کې ژوند کوي او 500 لک نور خلک هم د غلط تر نږدې سیمې دي شغل لوکا کول چې لمخې چې نړۍ هر پریکړه کوي نو دغه حقایق دی په پام کې ونیسي د امریکا د بارانو چار وزیر مایک پمپیو د یک شنبه پر ورځ اعلان کړی وو چې د ایران ملاتړي هوتی اغیان یو بارانی تراګری سازمان په توګه د اعلانولو نیت لري د الجیریا دفاع وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې د یوات په ختیس کې د بم یوې چاودنې 15 ملکان وژل دي او درې نور زخمی کړي دي د وزارت په یو بیان کې زیاته کړي ده چې د سړک د غاړي د بم د طبي صف سیمه کې هغه وخت و چاودید چې موټر پرې وخت د وزارت د پیښې په اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي په دغه بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د کنچیسلا په سیمه کې یو جهادي د سرتیرو سره په نشته کې وژل شوی دی د الجیریا چارواکي د تراګر ټکی هغه وسلوالو اسلامستانو لپاره استعمالوي چې په دغه یواد کې د 1990 لسیز راځي فعال دي د اجنس فرانس پرس د راپور لمخې د 1990 څخه د 2002 کال پورې د دغه یواد پاوز د مختلفو اسلامي او جهادي ډلو سره په کورنۍ جنگ اخته دي او تر اوسه شاوخوا 200 څخه زیات کسان وژل شوی دي یونان هڅه کوي چې هغه 1450 مهاجر چې اوس مهال د هیواد د لیبوس ټاپو او په نورو ټاپوګانو کې د مهاجرونو په مرکزونو کې وسیږي بیرته ترکیه ته واستوي د یونان د مهاجرت د چارو وزیر نوټس میتراچی د پنځشنبه پر ورځ باندې کړي ژغ وکړ چې د اروپای ټولنې سره د پناه ورکولو په حق له موافقې ته درناوی وکړي د ترکیه او اروپای ټولنې د 2014 کال د موافقې مخې تیر کال ترکیه ته د مهاجرونو بیرته استول د کرونا وایرس د وبا په وجه تریدلې وو او په بنگلاديش کې د رونګیا ماجرونو په کم کې د پنځشنبه پر ورځ د یو لوی ور د لګیدو لامل سلګونه موقتی کورونه سوځېدل دي د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې د وور لګیدو له کبله 1550 موقتی کورونه له منځه تللي دي او په نتیجه کې د 3500 ماجرینو یا خو ټول سامانونه سوځېدلي او یا تاوان ورسېدلی دي. په راپور کې راغلی دی چې د پناه ځایونو تر څنګ 150 دوکانونه او د مرستندوی ادارې دفتر هم تباه شوی دی. د بنګلاديش د دغه کمپ په عکسونو او ویډیوګانو کې ښکاري چې د ماجرینو کورنۍ غړي چې ماشومانو پکښې دي په کورونو کې د پاتوسو سامانونو پسې ګرځي. د مرستې رسول نړیوالو ادارو په یو ګډ بیان کې ویل دي چې دغه ور 2 ساعته وخت واخیست چې تر کنټرول لاندې راوستل شي. د بنګلاديش په جنوب کې د کاکس بازار پولیسوالۍ کې د نیاپارا کمپ له هغو نورو کمپونو څخه یو دی چې په 2010 کال کې شاوخوا 1,00,000 رونګیایي مسلمانان په ګاونډي هیواد برما کې د پوز د عملیاتو وروسته ورماجر سی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په 3 نومبر کې د ولسمشر ترامپ اداري د اعلان لمخې د جمعې ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راټیټیږي. افغان حکومت او امریکایي چارواکو د محل په افغانستان کې د میش امریکایي پوځیانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې ټاکنې خبرې او په افغانستان کې توده جګړه روانه ده، شنون کې په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې بیړه به د دغه هیواد په ګډون سیمه ته نورې امنیتي ستونزې راپیدا کړي. د امریکا خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له پلان سره سم له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر روان دی. که څه هم د دغه هیواد کانګرس پریکړه کړې وه چې له افغانستان څخه د نورو پوځیانو ایستل تر هغه ودرېږي چې پینټاګان یې د خطرونو په اړه کانګرس ته ارزونه نوي وړاندې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا په ګډون یې له نړۍ سره اړیکې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر محور ګرځي.
وزیر خارجه امریکا گفت که 1,000,000,000 صرف قطع میکنم تو هزار دفت. او دود است. گپ مدعیز منافع مشترک داریم. کلانترین منفعت مشترک ما مدیریت توریسم است این منطقه. بدون ما اگر خدای ناکده ما به طرف خرابی رفتیم، توریسم جانی در جلا نمیگیره، باز برای کس روز نمیمونه.
د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د تړون لمخې کچيري طالبان پر خپل ژمنو ودرېږي، باید راتلونکي مې میاش پر ټول امریکایي پوځیان لا افغانستان څخه ووزي. شنو کې وایي چې امریکا له افغان حکومت سره هم یو تړون لري چې باید د هیواد نوې ادارې په لیکولو ته لا جدي سي.
هغه تعهد د 2040 کال پورې ده چې په هغه تعهدونه کې دفاع له تمامیت ارزینه سوي ده. که بل مملکت په دې باندې تعرض کوي دوی باید دفاع ته نه وکړي. همچنان په پخو درول د سکتور د امنیتي همچنان مادي کومکونه د دوی ته 2040 کال پورې خپل تعهد کړی ده.
القاعده او د داعش په دې ځای کې فعال دي، هغه خو د چین قوتونه په دې ځای کې فعال دي، په دې خو کې د روسیې دي، په ځای کې د ایران دي، په دې ځای کې کچیر دوی حضور او نه لري دا معلومه خبر را چې ستونزې ایجادي کی به د دوی پر ټول جام کول ډیر ګران وو شي. رويټرز
خبري اژانس یو شمیر شنن کې وایي د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي پلاوی د سولې خبري لدی عمل زندوي چې ګواکې د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن به د افغانستان د سولې او جګړې پر پروسه سره کتنه وکړي. خو د مصالحي عالی شورا وایي چې د دواړو اړخونو ترمنځ پر اجنډا کار روان دي او هغه راپورونه ردوي چې ګواکې په مذاکراتو کې وقفه راغله.
د دواړو طرفونو لوري د اجنډا په توحید او ترتیب کار روان دی. د مذاکراتو د ځنډیدو ادعا سمه نه ده. اوس هم په دې کار کېږي چې اجنډا ترتیب شي، توحید شي، او موږ د مذاکراتو لپاره یو واحد اجنډا له دواړو طرفونو څخه ولرو.
شپږ ورځې کېږي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو په دوحه کې د مذاکراتو د اجنډا په وروستي کولو خبرې پیل کړي، خو لای هم په دغه خبرو کې د یو پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو د ترکمنستان د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ ته د اور ګاډی او د ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا او نوري فایبر پروژې د ویډیو کانفرنس له لارې پرانستلې. دواړو جمهور رئیسانو د خپلو هیوادونو ترمنځ اړیکې بي ساري وبلل. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کولی بیردی محمدوف د پنځشنبه د ورځې د غرمې مخکې د قینان خوې د اورګاډي پټلۍ د کرکی انخوې پلی خمری 500 کیلو ولټه برېښنا لاند پروژې او د امام نظر اکیناس سرحد آباد تورغونډي د دوری په برد وصل پروژې د پرانیست په مراسمو کې چې د ویډیو کانفرنس لري او بل سره وصل شوی وو ګډون او ویانا ویو. په دې مراسمو کې د دواړو هیوادو د جمهور رئیسانو سربیره د افغانستان او ترکمنستان نور لوړ پولو چارواکو هم ګډون کړو. د دغه درې پروژو د پرانیست غونډې ته د ترکمنستان جمهور رئیس ویل چې په دې باور دی چې دا پروژې به د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته وکړي. جمهور رئیس محمدوف د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ اړیکې تاریخي او ژورې وبللې او ویل چې دغه اړیکې اوس مهال د ترانسپورت، مخابراتو او انرژي په برخو کې د نوو پروژو په عملي کېدو سره نوې معنا او مفهوم پیدا کړی دی. ښاغلی محمدوف چې خبرې د ترجمان په واسطه ژباړل کېدلې ویل: انرژي
به عنوان کشور غنی از انرژي مرکز
په آسیا کې د یو غنی او د ترانزیت او ترانسپورت د یو مرکز په توګه زموږ هیواد به په افغانستان کې د سولې ټینګیدلو په لار کې د ښه گاونډي توپ او سیمه ایزو همکاریو په لړ کې ل خپل ټولو ظرفیتونو څخه کار واخلي.
جمهور رئیس غنی د دواړو هیوادو ترمنځ د زیربنای پروژو پرانیسته د دغه اړیکو د پراختیا او د سیمه ایز اتصال د لیدلوري مهمه برخه او بلل ویل چې افغانستان له 1300 کال وروسته د منځنۍ آسیا هیوادو سره خپلې پخوانۍ اړیکې بیرته تازه کوي. جمهور رئیس غنی ویل چې د اورګاډي پټلۍ، نوري پایبر، پاکستان ته د برېښنا لیک ټاپ، هند او پاکستان ته د ګازو لیک ټاپی او نوري پایبر شبکې چې جنوبي آسیا به د ځمکې له لارې له اروپا او نورې نړۍ سره ونښلي، په سیر د لویو پروژو ګټې اخیستنې ته سپارل به د افغانانو د ژوند شرایطو د مثبت بدلون او د سیمې هیوادو د وضعیت ښه کېدو، د انکشافي ټولنیزو کوریډورونو د رامنځته کېدو لامل شي چې په چټکۍ به افغانستان کې د اقتصادي ودې او پرمختګ سره مرسته وکړي.
7 سال قبل زمانی که برای ریاست جمهوری کاندید شدم از من پرسیدند که سیاست خارجی ام را از کجا شروع میکنم.
او کلاوراند چې جمهوری ریاست ته نومان شوم له مایو پختل چې بهرنی سیاست لکم زای څخه پیلوم. ما ویل ترکمنستان څخه. دا خبره د ډیرو افغان او بهرنی سیاستمدارانو د تعجب سبب شوه. باور لرم چې نن د دواړو غونډیو هیوادونو ترمنز د ورور ولې پراخو اړیکو ته په کتنې به زما د هغې خبرې جواب تر لاسه کړی وي.
جمهور رئیس غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د 2019 میلادي کال د فبرورۍ 28 تړون ته په اشاره ویل: اوس مال د دواړو هیوادو ترمنز د اړیکو کچه له یوادي غونډي سره د اړیکې له کچې د ستراتیژیکو همکاریو کچې ته لوړه شوې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې ترکمنستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د بشپړ رول لوبولو غوښتنه کوي او له 2019 کال څخه را په دې خوا یې په دوامدار ډول غوښتنه کړې تر څو افغانستان د سولې پروسې یو ناست دغه هیواد په قربتو پیشکابات کې ترسره شي. وروسته د دواړو هیوادو جمهور رئیسانو د دغو درې سترو پروژو د پیل فرمانونه صادر کړل او په لومړي ځل اورګاډي د ترکمنستان څخه د انخوی ولسوالۍ د اکینی په لور حرکت وکړ. د ترکمنستان څخه د انخوی پورې د اورګاډي پټلۍ 10 کیلومتره اوږدوالی لري. همداشان د انخوی پلی خمري 500 کیلو ولټه د برېښنا مزي پروژه به لومړی شبرغان، بیا بلخ او له بلخ څخه د افغانستان نور برخو ته هم وغځول شي. همداشان د امام نظر اکینه سرحد آباد د تورغونډۍ د نوري پیبر د وصل پروژه هم افغانستان ته پرزانه بیا انټرنیټ برابر کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د جنوري په شلمه نیټه د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن واشنگتن کې د خپل منصب د لوړې مراسم ترسره کوي چې سخت امنیتي ترتیبات ورته نیول شوی دي. نور حال د امریکا غږ د خبريال سمیع الله جلالزی په رپورت کې.
د قانون هغه تطبیق کونکو ادارې چې د جنوري په شلمه د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د لوړې د مراسمو د امنیت مسولیت پر غاړه لري، ژمنې دي چې د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د تیریونۍ د خونړۍ محاصرې د تکرار مخه ونیسي. د رواني اونۍ تر پایه به له څو ایالتونو څخه د ملي ګارد په زرګونه پوځیان په واشنگتن ډي سي کې ځای پر ځای شي. د واشنگتن ښاروال وایي د بایدن د لوړې مراسم له کووید 19 څخه نیولې بیا تر افراطي ننګونو پوري د بیسارو ګواښونو سره مخ دي.
People coming to demonstrate peacefully.
هغه خلک چې راځي او په سولې داول مظاهره کوي د هغو کسانو څخه ډیر متفاوض دي چې مونږ هغه بل ورځ د کانګرس پر ودانۍ د برید پر مهال ولیدل. زه فکر کوم دا بخکاره شي هغه افراد چې د کانګرس ودانۍ ته نوتی وو تنظیم شوي او روزل شوي کسان وو.
د فدرال د تحقیقاتو ادارې د سه شنبه په ورځ وویل چې هغوی ته د راهنمایي په توګه 100,000 ویډیوګانې او عکسونه رسیدلې او د برید په تړاوي د څېړنو یو سل شپېته دوسیې پرانیستې دي.
مونږ په جدي ډول د تاوتریخوالي په تورونو تمرکز کوو. مونږ د مواردو ته د ترهګرۍ او یا هم جاسوسۍ ضد نړیوالو عملیاتو په توګه ګورو او برخورد ورسره کوو.
له کورنی تروریزم سره مبارزه په بهر کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په پرتله د پاور قانوني ننګونه لري.
تاسو له هغو امریکایانو سره برخورد کوئ چې دلته زیږیدلی او لوی شوی دي او د اساسي قانون له مخې خوندیتوب لري. هغوی پوهیږي مخکې له دې چې فعالیت د جرم په طرف لاړ شي تر کومه حد پورې پر مخ لاړ شي.
جو بایدن روانونه د امریکا غک دی وی پختنی په جواب کې وویل هغه لدی نه ویریږي چې د لوړی مراسم په آزاد فضا کې تر سره شي ځکه دا په امریکا کې د لوړی د مراسمو دود دی.
زه فکر کوم دا واقعا ډیره مهمه ده او له هغو کسانو سره به جدي حساب کتاب وشي چې په ګډوډیو کې لاس درلود. د خلکو ژوند وګواخه عادیشته منی کم ارزښت کړي او لوی توانونه واړول.
د اونۍ لپاره چارواکو د خیار خو سخت دریز او سپین پوسو تفاوغ غوښتونکو کوم چې د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د بریټ هڅونه کوله فعالیت په آنلاین شکل څاره. اوس هغوی د هغو تاوتریخوالو په پلانولو تمرکز کوي چې ممکن د لوړې تر مراسمو او یا هم د لوړې د مراسمو پر مهال وشي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
کته هم چې تیر کال په نړۍ کې د کرونا د وایروس د خبرېدو نه مخکې برابر 200 میلیونو کارګرانو له خپل کورونو نه کار او روزګار کوو. د کانډیوال سازمان وایي چې اوس د وبای ناروغۍ په میلیونونو نور خلک هم مجبور کړي دي چې له کورونو نه کار وکړي. لازمه ده چې حکومتونه ورته مناسب شرایط برابر کړي. په جنیو کې د امریکا غاک د خبریالې لیسا شلاین د رپورت خلاصه له سید سلیمان شان اوري.
د کار نړیوال سازمان یا ILO په خپل یو تازه ریپورت کې وایي په داسې حال کې چې د کورونا د کوینس اوبای ویروس لخپرېدو مخکې د نړۍ د ټولي کاری قوې 1.9% کارګرانو د ډیرو ناوړو او استحصالي شرایطو لاندې لخپل کورونا سرته رسول. تیر کال د کورونا د اوبای ویروس لخپرېدو وروسته د غشمیر اوس په فوق العاده توګه لوړ شوی دی او په میلیونو نور خلک هم مجبور شوي دي چې خپل کورونه کارونه وکړي. له کومو ستونزو او مشکلاتو سره چې دغه خلک مخامخ دي ظاهرا څوک په سترګو نه ګوري ځکه چې د کورونو د څلور دیوالونو تر شا ناستي. د کار د نړیوال سازمان د دې تازه رپورت له مخې چې پرون د پنځشنبه په ورځ په ژنیو کې رسمن خپور کړی دی د نړۍ په یو شمیر پسمانده هیوادونو کې چې کلنی عواید کم دي او یا په منځنۍ درجه کې واقع دي د خرابو شرایطو لاندې شاقه کارونه سرته رسوي. په سلو کې 90% هغه کارګران له سختو کړاوونو او ستونزو سره لاس په ګریوان دي چې د خپلې نفقې د پیدا کولو په خاطر په کورونو کې شاقه کارونه اجرا کوي. کوم شیان چې داخله کې تیاری زیاتره په لاسونو باندې جوړیږي او مزدوران له ماشینونو نه ډېره کم استفاده کوي. په دې جمله کې د کپړو جوړول، لاسي صنایع او یا د الکترونیکی پرزجاتو د نصبولو دندې شامل دي. د ILO اقتصاد پوه جیننبرګ او د دې رپورت لیکونکي ل امریکا اکثر په مرکه کې ویل چې د خلکو قاطع اکثریت له ډیرو زړو او انانوي وسایل نه استفاده کوي. مالکان هم د هغوی له مجبوریت نه ناجایزه ګټه اخلي او څوک ورنه خبرېږي هم نه.
They don't have social protection coverage. They are more likely to suffer occupational safety and health risks. Some people are working with shoe glue, or they're working in unsafe positions, for example, that can cause musculoskeletal disorders. Their earnings are below the minimum wage. The working hours are very hard to predict. You know, sometimes they have periods of very intense work, and sometimes they have periods of no work. So there's all this kind of instability.
The adhikar karano po partala, awo ishaqa karuna sartara sayi. او د کار کولو په وخت له روغتیایي ستونزو او خطرونو سره هم مخامخ کیږي. دوی اصلا د کار هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. د مثال په توګه اکثره د بدن د عضلاتو په درد او یا د کمر او د ملا د تیر په درد باندې اخته کیږي. اجرا او مزدوري هم ډیره کمی او مجبوریږي چې هر ورځ څو ساعته په مسلسله توګه کار وکړي او کله کله ورته کار هم نه مساعدېږي. لنډه دا چې د کار شرایط ثابت نه دي. د دې رپورت لمخې د نړۍ په زینو پرمختلو هیوادونو کې چې کوم مسلکي خلک دفتری کارونه د کمپیوټرونو په استفادہ سره رسید د هغوی ژوند هم خراب دی. په ټولنه کې د منځوي توپ احساس سره پیدا کیږي.
Again, you're working from home, you have these challenges of social isolation, and then there's risks over time of a deterioration in working conditions, even if you are a, you know, professional white collar worker. And also, because you're at home, you're less likely to be part of a trade union. You're less likely to have that kind of voice and dialogue that you would with management to kind of address some of these limitations in working conditions.
کوم خلک چې دفتری کارونه لخپل کورونه سرته رسي د جداوالي په ټولنه کې د جداوالي لستوند سره مخامخ کیږي. مسلکی او حرفوي افراد هم خپل ځانګړي سنځي او مشکلات لري. لهغه کسان نه پیسې کم پیدا کوي چې په دفترونو کې کار کوي. په دې رپورت کې توصیه شوې ده چې د کارګرانو د کار د شرایطو د ثبتولو په خاطر باید یو رجستری جوړ شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی چې په 2020 کال کې په افغانستان کې ولس خبري اعلان وشل شوی او شپارس نور ټپین شوی. دغه ادارې یو راپور کې ویل شوی چې د حکومت له خوا د خبري اعلان د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو د نه ترسره کېدو له امله په تیر میلادي کال کې له خبري اعلان سره د تاوتریخوالي په قضیو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په 2020 کې له خبريالانو سره د توتريخوالي یو سلو دیرش قضیه په افغانستان کې سب شوې دي. د هغه په وینا په دغه قضیو کې د خبريالانو د وژنې یو لس او د ټپي کېدو شپاړس پیښې شامل دي. خلوتګر همدا شانویل په دغه کال کې دیار لس خبريالان وهل او ډبول شوی، درې تنه بندیان شوی، درویش تنه غواخل شوی او سپکاوی شوی، 15 تنه تختول شوی او سلورو تنه باندې د بریډ پلان شوی دی. هغه د غرازول چې په تیر میلادي کال کې پر رسنیو باندې درې زل بریډونه هم شوی دي. د نای مشر له خبريالانو سره د توتري خوالي د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر اقداماتو انتقاد وکړ او ویل
طالبان همدارنګه حکومت باید ادا اطمینان ورکړي چې دوی هغه ارزښتونه سه د افغاني پټولنه کې اړتیا ده پکې د دوی نه باید محافظت وکړي. هغه کمیټه سه په قطر کې سته یو د طالبانو کمیټه ده د خبريالانو لپاره هم دارنګ د مدني ټولنه لپاره او یو د دولت هغه کمیټه ده. دوی باید په عملی پرونو باید ورسته کار وکړي. څه باید وشي چې دغه وضعیت متحول سی.
خاغلی خلوتګر د غرازو ویل چې نای په 2019 کال کې له خبريالانو سره د توتريخوالي 115 قضیه ثبت کړې وي او زیاته کړه چې حکومت له خبريالانو سره د توتريخوالي قضیو د سیړلو په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي وي. نو په 2020 کې به په دغو قضیو کې زیاتوالی نه وای راغلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان دغه انتقادونو په خبرګون کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت د امنیت د ټینګولو اړیکو او همغږي مرکز د یوې نوې کړنلارې له مخې د خبریالانو د ګواښونو د تشخیص او ثبت لپاره اساسي او هر اړخیز اقدامات په پام کې نیولې دي.
پر ما تامین امنیت همیشه
زموږ لپاره د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو د امنیت خوندیتوب مهم دی او په دې برخه کې له خبری بنسټونو او مدني ټولنې سره له نږدې کار کوو.
جامعه مدني کار میکنه.
په کابل کې خبریالان وایي چې د ګواښونو او تاوتریخوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او یو شمیر خبریالانو حتی خپل دندې پریخي او ځینی له افغانستان څخه بهر ته په وتلو اړ شوي دي. منصور یوسفزی او خالد احمدی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
عملاً موږ وینو په ټولنیزو رسنیو کې چې په وروستیو څو ورځو کې ډېر شمیر خبریالان موږ وینو چې نور هیوادونو ته ځي او هغوی چکل ځي بیا هغوی ځینې ویډیوګانې خپري یا ځینې متني پیغامونه خپري او هغوی وایي چې دلته له بده مرغه حکومت په دې ونه توانې چې دوی امنیت خوندي وساتي او دوی د خپل ژوند د خوندي پاتې کېدو په موخه دې ته اړ شول سرسو لاړ شو نور هیوادونو کې پناه واخلي او ولته ژوند وکړي.
نه یوازې په کابل ولایت کې بلکې د هیواد په هر ولایت کې خبريالان دی ولر ستونزو تهدیداتو سره مخ دي چې ډیری خبريالان دي تهدیدونو له عمل خپل دند پرې خېدي نشي کولای چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. نو د دوغو تهدیدونو سره نه یوازې بلکې ټول خبريالان د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
له دې وړاندې د بی پولي راپور ورکونکو سازمان 2000 په افغانستان کې د خبريالانو لپاره مرګونه کال بللای او له افغان حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول قوت څخه کار واخلي. د افغانستان او ایران لپاره دغه سازمان مسؤل رضا موینی ویلي چې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ابهام او د مجرمینو بخل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د روان نورین اصلي لامل دی او د هدفي وژنو عاملین ترې ګټه اخلي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لا د بلې مهم موافقې منځګړیتوب کړی دی. دا ځل د مراکش او اسرائیلو تلمنځ ده. په ډیرو میاشتو کې دا رنګه د څلورمه موافقه ده. په راتلونکو هفتو کې به اسرائیل او مراکش بشپړ ډیپلوماتیک روابط پیل کړي. دغه موافقه به اسرائیلو ته او له اسرائیلو نه الوتنو او مستقیمو پروازونو ته اجازه ورکړي او دا به د اسرائیلي او مراکشي شرکتونو ترمنځ اقتصادي همکاري پیاوړې کړي. مراکش د دغه تاریخي اقدام له لارې د مراکشي یهودي ټولنې سره چې د اسرائیلو په شمول په مراکش او درسته نړۍ کې ژوند کوي خپل د اوږدې مودې روابط تقویه کوي. دغه موافقه د اسرائیلو امنیت نور زیاتوي په داسې حال کې دا د دواړو هیوادونو لپاره فرصتونه برابروي چې خپل اقتصادي روابط ژور کړي او د خپلو ولسونو ژوند ښه کړي. مراکش په 1920 کال کې لومړی هیواد و چې د امریکا متحده ایالات په ډیپلوماتیک سطح په رسمیت وپیژندل. مراکش په همدغه کال کې خپل بندرونه د امریکا د نوي جمهوریت کشته و ته پرانستل او امریکا ته اجازه ورکړه چې په تجارت او ورکړه راکړه کې بوخته شي او د ازادۍ لپاره د مبارزې ملاتړ وکړي. د بهرنۍ چارو وزیر پامپیو په یو لیکل شوی وینا کې څرګنده کړه چې زموږ دوستۍ دوام کړی دی. موږ د اسرائیل او مراکش سره په ګډه نړۍ ته اعلانوو چې موږ د خپلو ټولو ادباو د ظرفیتونو په پرانستلو باندې تمرکز کوو چې د خپلو هیوادونو د دوامدار سوکالۍ او امنیت ډاډ ورکړو. جمهور رئیس ترامپ په لویدیځ افسارا باندې د مراکش ملي حاکمیت په رسمیت هم وپیژند. امریکا په دې عقیده ده چې یوازې سیاسي خبرې د مراکش او پولیسارو ترمنځ موضوعات حلول شي. پولیسارو یو سیاسي او نظامی سازمان دی چې کوشش کوي په لویدیځ افسارا باندې د مراکش کنټرول ختم کړي او د دغې سیمې لپاره خپلواکي لاسته راوړي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر پامپیو څرګنده کړه چې موږ په دې عقیده یو دغه خبرې باید د مراکش د خودمختاري د پلان په چوکاټ کې وشي. د مراکش د ستاینې وړ کوششونه چې مذهبي زغم پیاوړی کوي د خپل یهودي اقلیت د ژغورلو له تاریخي عنانې نه چې د مراکش په اعلامیه کې مذهبي ازادي پیاوړې کوي د اسرائیل سره د نوې موافقې پر رسیدګي چې سیمه او ټولې نړۍ ته یو مثال دی. د بهرانه چارو وزیر پمپ سرګند کړه په مقدس کتاب کې یو قوي آیات ده چې وای هغه کسان چې سوله کوي په سوله کې د عدالت تخم کوي. امریکا، اسرائیل او مراکش سوله اختیار کړې ده او د دې لپاره نړۍ خده.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای ماچ.